او با رادیو ازادي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او دوام کوي. د دې خبرونې د سر راپور مده ده چې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له جانقه الکوزینه خبرونه اورئ.
د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د کندهار د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې وتنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي، او چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیت قومندان جنرال خلیل الله ازیایي ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري نن سهار 8 بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي، او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده.
د وانت کې تقریبا 15 بجې مخالفینو ډېر شدید حملات د څلورو خواوو نه شروع کړل. یو څه پوستې د اوو بجو شاوخوا کې سقوط وکړ. هغه نه نو ډېر پرسته تلفات ډېر زیات نشي. پرسونل تقریبا یو نیم کیلومتر اخر نشي نه کړی ده.
جنرال زیای زیاته کړه وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې یو روغتیایي کلینیک او د خلکو کورونه هم سوځولي دي. د امنیت قومندان په وینا په جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوختي، خو په دې اړه یې ارقام په ډاګه نه کړل. د سیمې اوسیدونکو او قومي مشران وایي د وانت وایګل ولسوالۍ د خراب امنیت حالت په اړه مرکزي حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت ته خپلې اندېښنې بیان کړې وي، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د افغانستان جمهور رئیس وایي حکومت د سړکونو د جوړولو لپاره پیسې لري، خو د قراردادونو د ارزولو او د کیفیت د ښه کولو په مقصد د سړکونو چارې ځنډولي. جمهور رئیس اشرف غنی په ولسي جرګه کې د پکتیکا او خوست ولایتونو له استازو سره په کتنه کې د هغوی د اړوندو ولایتونو د ستونزو د حل کولو او د لوی لارو او بندونو جوړولو په برخه کې ډاډ ورکړ. په دې غونډه کې د پکتیا او پکتیکا استازو د خپلو ولایتونو د امنیتي ستونزو، د مچلغو بند، د کابل ګردیز د دوهم سړک، ځاځي اریوب، جانیخیلو او انګور اډې د سړکونو، او د خوست د هوایي ډګر د جوړولو او ځینو نورو مسلو په اړه جمهور رئیس خپل وړاندیزونه او غوښتنې وړاندې کړې. جمهور رئیس اشرف غنی له دې مخکې د غزنی ولایت د خلکو له استازو سره کتنه کې هم د هغوی د ستونزو او وړاندیزونو په اړه خبرې کړې وې. د کندهار د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې وتنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي، او دغه راز د یو بهرني په ګډون 15 تنه نیولي دي. د کندهار د امنیت امیر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس هم نیولي چې خلک یې وهلي او بد چلند یې ورسره کړی دی. ښاغلي اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
اووه نفره دښمن په دې کې وژل شوي دي، 15 نفره دښمن ژوندی نیول شوي دي، یو نفر مشکوک نیول شوي دي، اتلس هلکې مختلف النوع مینونه کشف او خصاصوی دی، دیالس خشتی د باروت نیول شوی دی.
نیول شوی کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړ، او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په دیارلسمه حوزه کې نیول شوی تر اوسه سند نیولی. که څه هم چې په دې وروستیو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلا او پیښې زیاتې شوې، خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي، او په تېره اونۍ کې په لسګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. سپینا ماړی وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د پنجشنبې په ورځ ټلیفون وکړ. د ایران د اټومي خبرو په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکي خطرناک حالت او اسلامي دولت ډلې د مقابلې د اړتیا په اړه ورسره بحث وکړ. دا د تېرې فبروري میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو لومړنۍ ټلیفوني خبرې وې. سپینا ماړی وایي دواړو مشرانو په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکي خطرناک حالت او اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي په مقصد د شپږو طاقتونو د روانو مذاکرو د اهمیت په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس اوباما پوتین ته وویل روسیه باید د اوکراین له خاورې څخه د ټولو روسي عسکرو او وسایطو د ایستلو په ګډون د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د تړون پر وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي. کرملین وایي دواړه مشران سلا شول چې جکپوري ډیپلوماتان ویکتوریا نولاند او ګریګوري کاراسین به د منسک د تړون د عملي کېدو او د اوکراین د ختیځ د شخړې د سوله ییز حل په مقصد په خپلو کې اړیکې ټینګوي. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو په داسې حال کې ټلیفون خبرې وکړې چې په همدې ورځ د ناټو عمومي قومندان وویل له روسیې څخه اوکراین ته چاودیدونکي مواد او نور پوځي مهمات په دوامداره توګه تیریږي. د امریکا په الاسکا ایالت کې 9 کسان هغه مهال مړه شول چې د یوې مسافروړونکي کښتۍ څخه پورته شوې کوچنۍ الوتکه وغورځېده. پرومچ هوایی چلند په یو بیان کې وویل اته سپرلی او یو پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکې د پنجشنبې په ماسپښین د الاسکا په جنوب ختیځ کې د یوې توریستي ساحې له پاسه الوتنه کوله. تر اوسه وژل شوي کسان نه دي پیژندل شوي او کورنیو ته یې د خبر ورکولو پروسه دوام لري. د سیلانیانو کښتۍ د امریکا او هالند د یوې کمپنۍ مربوطه ده. چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. د دې هېواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو د څارنې په اعمالو انتقادونه وکړل. له دې مخکې واشنګټن د پنجشنبې په ورځ د پیکینګ د بشري حقونو سرغړونې غندلې وې. د چین د کابینې په یو راپور کې ویل شوي په ټول امریکا کې وسلې زیاتې شوي، جنایي پیښې پکې زیاتې دي او پولیس له اړتیا پرته قوه استعمالوي. د چین د کابینې راپور وایي د امریکا استخباراتو په یو مخیز ډول مشکوک ترورستان شکنجه کړي او په نورو هیوادونو کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د څار پروګرامونو له لارې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. چین هر کال یوه ورځ وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو بشري حقونو په اړه کلنی راپور خپروي، چین هم په سبا خپل راپور نشر ته سپاري. او د اروپایي اتحادې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هېوادو کې د 40,000 مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحثونو ته پرېښوده چې کوم هېواد به څه شمېر مهاجر مني. په دې اړه د اروپایي اتحادې د غړو هېوادونو ترمنځ اختلاف دی. د اروپایي اتحادې مشران سلا شول چې په یونان او ایټالیا کې 40,000 ډېره مهاجر به په راتلونکو دوو کلونو کې نورو هېوادونو ته وویشي. د اروپایي اتحادې رئیس ډونالډ توسک د مسلې په اړه په بروکسل کې له 7 خبرو وروسته وویل وزیران به د جولای په پای کې دا پروژه بشپړ او نهایي کړي. جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویل دا ډیر سخت بحثونه ول او د مهاجرو دا بحران دومره ستر ده چې ما د خپل کار په موده کې هیڅکله په اروپایي چارو کې دومره ستره ستونزه نه ده لیدلې. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیوي مجله د دې خپرونې زیاته برخه جوړوي، خو ځینې راپورونه هم لرو. د سر راپور مده ده چې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسله والو طالبانو نیولې ده. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سرتیري نن سهار 8 بجې د ولسوالۍ له ودانۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په شاوخوا کې ادامه لري. په کونړ کې روح الله انوري دغه مسله تعقیب کړې ده. انوري صاحب، څه دي تازه جزئیات د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدام سوی؟
سالی صاحب، تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی شوی چې ولسوالۍ بیرته ونیسي، بلکې موږ چې ګورو د سیمې نه معلومات اخلو. یو دوه لک افتر لاړې هلته هغه کوم ځایونه باندې چې وسله والو طالبانو دا شکې نصب کړي په هغوی ډزې وکړلې، او همدارنګه جیټ تیارې خلک وایي چې ګرځي په سیمه کې، خو هغوی کوم بمبار نه دی کړی، څه نه دي کړي. جګړه اوس هم روانه ده او داسې خلک وایي، د سیمې خلک چې وسلوال طالبان کوم چې پولیس دي، د پولیسو کورونه او یا هم د دولت پلویان دي، د هغوی کورونه سیزي. مخکې موږ په راپور کې وویل چې ولسوالۍ سیزلې ده، هلته کلینیک او مکتب یې سوځولی دی. نو د حالات دغسې د جنگ دي، هلته جنگ روان دی. تلفاتو په اړه تر اوسه پورې کوم دقیق معلومات نشته. اوس ماته د ننګلام نه چې د مانوګي ولسوالۍ سیمه د مرکز دی، هغه نه یو کس راته ټلیفون وکړ چې یو جسد د پولیسو چې د نورستان د واما ولسوالۍ پورې تړاو درلود راوویسته وې وړی هلته. نو نور معلومات لا تلفاتو نشته. خو زبی الله مجاهد چې طالبانو ویان دی، هغه وایي چې موږ ولسوالۍ نیولې، شپاړس پوستي نیولې دي، او په زیات شمېر کې دولتي سرتیرو ته مرجو ګاډولې ده. خو تر اوسه پورې دقیقه شمیرنده معلومه چې څومره کسان وژل شوي یا ټپیان دي. او همدارنګه خلیل الله زیایی لکه څنګه چې تاسو ویلې، هغه دا منلې ده چې ولسوالۍ نه بیر راوتلي، تقریبا 1.5 کیلومتر چاته شوي دي او جګړه هلته روانه ده.
انوري صاحب، تاسو په خپل راپور کې د ځینو سرچینو په حواله وویل چې وسلوالو هلته د خلکو کورونه او جایدادونه سوځولي دي. د دې ولسوالۍ څخه د عوامو د ایستلو لپاره څه تدابیر سنجول سوي دي؟ هغه کسان چې غواړي له دې ولسوالۍ څخه ووځي؟
تر اوسه پورې داسې څه نشته دی سالی صاحب چې ملکي خلک راوویستلی شي. که څوک مخکې راوتلي دی جنګ د اولو شیبو پر مهال راوتلي به کنه، دا سالی صاحب وانت وایګل ولسوالۍ او بیا په ځانګړي ډول مرکز یو داسې محکوم ځای کې پروت دی چې شاوخوا ټول غرونه دي، په ژور ځای کې دا پروت دی. نو که سړی هغه د چا خبره یوه تیږه هم راوار کې مرکز ته را رسېږي. نو د خلکو راوتل یا د نور د امنیتی ځواکونو راوتل د ستونزمن دی، خو قومندان وایي چې موږ پشا شوي وو او وروسته تقریبا یو نیم کیلومتر شا کې هلته موږ جنګیږو وسلوالو سره، وسلوالو دا شکې لګولي په د غرونو په سرونو باندې او هغوی خپلو جګړې ته دوام ورکړی، او همدارنګه لاندې سیمې ته چې ولسوالۍ ده او شاوخوا سیمې ځای ته راکوز شوي دي او چې تلاشیګانې شروع کړي دي.
په دې ولایت کې عام خلک، مدني فعالان، قومي مشران او نورې ډلې څه وایي چې علت څه دی چې دغه ولسوالۍ په وار وار د وسلوالو لاسته ورځي او په وار وار چارواکو په دې برخه کې د پوځي تدابیرو خبره هم کړې ده؟
سالی صاحب، که موږ د نورستان هغه وضعیت ته وګورو، بیا د امنیتي ځواکونو شمېر ته وګورو، نو د نورستان اکثره ولسوالۍ په دغسې حالات کې پرتې دي. د امنیتي ځواکونو شمېر کم دی، هلته ملي اردو نشته دی، نظمي اماده په لږ شمېر کې هلته تللې ده، همدغه وان ټریدل ته رسېدلې وه. نو د غرنۍ سیمه ده او د حکومت پام ورته نشته دی. موږ چې د نورستان وکیلانو او قومي مشرانو سره خبرې کړې هم دانن، هغوی وایي موږ ډېر ځله وزارت دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دغه اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه چې وسلوال راټولېږي او په وانتویدل باندې حمله کوي، خو هېچا زموږ خبرو ته توجه ونه کړله، دې ته پام نه کوي. او موږ مخکې په مخکني راپور کې مو ویلي تر څو چې د نورستان یا کونړ د سیمو دغه امنیت د امنیتي ځواکونو سره هوایی ځواک ملګری نه وي، نو دلته مشکلات ډېر زیات دي، ځکه ځنګلونه دي، غرونه دي، په دې کې د افغان ځواکونو جنګي پرمختګ به ستونزو سره مخ وي.
روح الله انوری و په کونړ کې ومنودل چې د نورستان د وان توایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. ځایي چارواکي وایي چې هلته د ولسوالۍ په اطراف کې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو یو روغتیايي کلینیک او د خلکو څو کورونه سوځولي دي. په دې جګړه کې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیوي مجله په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال اوس مهال د منځني اسیا له هیوادونو سره علاقه مندي نه لري. په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خبرو سوي رپورټونو د منځني اسیا په هیوادونو او روسیه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورت کې.
د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري. سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیعت ورته اعلان کړ، خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي. د پولند د څېړنیز مرکز رپورت د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ اسیا کې د خپلو پښو ټینګولو هڅې کوي. د مرکزي اسیا حکومتونه هم له دې امله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي. سږ کال په افغانستان کې چې د مرکزي اسیا د لشت لژه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري، د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. خو آیا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ اسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوې؟ د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې. د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاحکار شیرعلي خیرالایوف تېرونی خبرداری ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمې ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي. خو د پولند د نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ وایي کچېری په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزائر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سینو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لري پاتې کېږي. خو څارونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت حتی که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي، د سیمې امنیت متاثره کولای شي. د بورانونو په نړیواله ډله کې د منځنۍ اسیا د چارو مسؤل وایي که چیرې اسلامي دولت یادایش په افغانستان کې ډېر ځای ونیسي د منځنۍ اسیا دولتونو ته به یو خبرداری وي. د دې څېړونکي په باور که چیرې په افغانستان کې د داعش نفوس ټینګ سي د منځنۍ اسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي او دا به د دواړو هیوادو کورني امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور له پراختیا اندېښنه څرګنده کړې ویلي چې دې خطر ته باید ډله ییز ځواب ورکړ سي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او پخپله روسیه دي په ګډه د دې خطر پر وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورټ وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کېږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
سلامونه او درناوی ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب ژب ساتنې په باره کې خبرې کوي.
دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځنې جوړې سپینه اوږمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوږمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروږمۍ کی.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری راته وایي چې د دکتورا اخیستلو لپاره کوم اسناد لازمی دي.
کابل کې چې د افغانستان په ساته فکر کم د ګوتې په شمار به څوک آسان میرمنې ډاکټران به وي چې پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته.
لنډه کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
کل سوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د باختر خزانې تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کښېښودل سي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګنده کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کښېږدي چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کنفرانس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بېلابېلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1540 نومیالی پکې معرفي سوی دی. دا کتاب په 1040 مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنگ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیګه چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکل ده او په راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د فارابی له سینمای بنسټ سره نوري خبرې هم وکړي. د چویکانت په وینا په پام کې ده چې د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبن ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل او دې پیښې خواشینونکې پایلې درلودې. نو لستنه ایله عمله مړه شول. چې په هغو کې د تبلیسي د ژوبڼ پالون کې ګولې کوچتا هم شامل وه. زموږ همکار فرشته جلالزی د ژویو د دې پالون کې ژوند او د دې پیښې په باره کې راپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګولیکو چیتات شیخ خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بالاخره یې د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پړانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه. او د جون په 14مه چې پر ژوبڼ سیل راغی پاسیل کې ملسوه. د تبلیسي ژوبڼ کې ګولیکو چیتاتشي همکارانو د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسي ژوبڼ مشر زوراب کورلشه ازادي راډیو ته د ګولیکو چیتاتشي په اړه وایي:
تا څوارلسمه غانسکوتربولي دموګیدبولوبه کنده
تا ژوبڼ د هغې کور وو. دا ژوبڼ د هغې لپاره یو نړۍ و. دا ځای د هغې لپاره هر شی وو. دې له څارو سره یو خاص رابطه درلوده او ډېر څاروي په خپله پاللې او ستر کړی وو. د دې مرګ زموږ لپاره یوه غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه او تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسي ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چیتاتشي له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر شل کاله زیات وخت یې د تبلیسي د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پیښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسي اوسیدونکي ورباندې خپه دي، دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چیتاتشي خاوند ملخات چیتاتشي هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږشت کاله د تبلیسي په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسي په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چیتاتشي له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14مه د تبلیسي پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
جب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفی نوی اثر دی چې په 214 مخونو کې د مومن خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د ژبې اړوند د استاد شل مقالې چاپ شوې دي. د همدې کتاب په باره کې مې له استاد سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد مخکې تر دې چې د کتاب په حیثه کې خبرې راته وکړې، دا راته ووایاست چې په مجموع کې به هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي؟
زما تقریبا د یو سلس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوي.
څومره به ناچاپی؟
ناچاپ خو ګډوډ دی، هغه هم یو شل دېرش کتابه دي چې ما کار پرې کړی دی، ځینې پاتې دي او ځینې هغه دي. اوس په دې وختو کې مې ملا تړلې ده. خدای توفیق راکړه څه چې لرم سره تنظیموم.
مهرباني استاد، د همدې کتاب په حیثه کې راته ووایاست چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو ژب ساتنه ده. زرغون او زرغون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا شل مقالې لري. موضوع ژب ساتنه په دې اساس مانو ورته کې چې د ژبې د ساتلو لارې، مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي، په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې، په ډبرلیکونو کې راغلي ده، ورسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي، ورسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي، ورسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. او شل مقالې د پاره یوه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتو، ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلې کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دوی ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو.
یو پختو یو پختون دادی زمو قانون دا یا ورسته نتیجه ده. بل مقاله دیدی جبانه پانگه و ادبی پانگه دا غا موضوع هم یو گدودی پکی پیکه شو خلق جنی کسان دی چه هاری لیکنه تا ادبیات وای لیکن دا سامه نده. حتی دا خوشحال بابا هم پاگه وقت که دا تقسیم کرده و غویلو چه ما شاعریم کلی هنری شیر می ویلی او کل چه ما کل مطالب گوختی لکه فضل نامه چه دا دینی مسائل خودی لاتی ویلی چه ما ساده شبه استعمال کلی دیده دی پاره چه همی اغا چوک چه علاقه لدی یادی که همی حافظه که پادیش نپده اساس دا غویش دیر مهم دی چه باید جبه طول سربیل کلو او طول ادبی و عادی جبه سربیل و تیلو دا یو بلا دریم مقاله پختو جبه پیدایخت او دیواد بهیر و پڑاونه پدی که شروع داده چه پختو چیر پیدا شوا چه وقت پیدا شوا چنگ پیدا شوا دا دیر درانه سوالونه دی جواب نلری لیکن کم چه چه ما پیدا کلی دی پا غوغه که دلی مثلا رومولای پدی که ما غده جرگون و زرگون مسئله ده
یو دا مثلا استاد جالبه ده داگه
دا دا سیده چیزا پا یو شپاگو و کالمخ که امریکی تطلاله و مال تزمایی و دوستو میراج الدین پټان خدای دیو بخی دل تبیر آغل و دی خوست والی و دی غزنی والی و اغوراتوی چه رازا دل تا دیرانیان و کتاب تون دی دیر خی کتابو نپکی دی چوار شو نو ویرجینیا تولار دل تا دیرانیان و کتاب تونو ما کتابو نکتل پی و کتاب مسترگی ولگی دلی پیلیکلی و جرگون دی جرگون کلمه دستی زور جسب کلم پختو را تخکارش ولی زور کش یکلم چه وامی روار دادی و خدای گوتی تساوا چه زرگون کالمخ که تاس پیگی چه دی خدای گوتو دوره دی انسانانو پا عرف که داده چه دوی دی انسانانو نمخ که دنیا پاچایی کلی دا و خدای گوتو دوره و ندادی خدای گوتو دی دوری یو کتابو دی جرگون پا نامه یو چوک دی چه نهزر کالمخ که یو خدای گوتو دی نهزر کالمخ که جوند کلی چه پانه می والا ولی پا بل پانه کلی کلی و چه دی ده شاگیر زرگون نومیده داغ کلمی زور جذب کرم و بیامی چه نور کتاب پسی ولوست نور نمونه هم پکی پختوخ کاری دل مثلا دی جرگون و زرگون پو وقت که لومرنی انسانان پیدا کیگی دی خواگا و خوگا پنامه لکا آدم و هوا گوندی بیا مثلا یو زنگل دی اغلط دی جرجان زنگل یعنی زیر زنگل نو داغ نمونه طول پختو ما دیتا پختنی استوره نوم وار کرده و داغه می دلتا یاده کرده
بسید دا کتاب دری لیکل سوای که دری تجبارل سوای
دا دی سری دری تجبارل ای لیکن منبای نده خودل یعنی دا دی وچ زری از توری نده را اخیست ایده دا را اخیست ایده و پا فارسی لیکل ایده و دا سره ایران ایده پا آلمان کی ووسی پا آلمان کی چاپ کرده ای او دی تیکی تشه مثلا دا چه دا نومون پختو دی پا دی شانو دای نده خبر د مغه استوره چې د هر منبانه یا اخیستی هغه یهو بهو کټمټ او بی تصرف را اخیستی نو ځکه په دې اساس په دې کې دیس هغه ځای نشته دی د تقلب ځای نومونه دی ما قاموسونه پسې وکتل د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته
یعنی زرغون و زرغون
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د زرغون له خولې شوې ده زرغون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي موږ و تاسې ما غوښي ته چې د مځکې نه راوځي زرغونیږي او د رڼا په لور د لمر په لور روان وي هغو ته زرغون وایي نو په دې ترتیب دغه جالبه و دامې پکې یاده کړې د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې مثلا د پخت نوم په اوستایي سرودونو کې دی د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو دا په ویدي سرودونو کې دی اپاریتي د اپریدي نوم اسپزي د یوسفزي نوم وردیکا د وردګ نوم او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه هیتامینتو د هلمند سیند کرومو د کرمې سیند دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي دا راغلي د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي د رباتک په کتیبه کې راغلي وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی شازوی شازوی د یونانی زایدی د تدریټ کی ورکی لکه مو چې هی تدریټ کی بسر ورکو او چیز نه جوړو او د شازوی کلمه ده او د شازوی کلمه ډیره زړه ده مو یوس نه وایو مو شاهزاده وایو فارسیم شاهزاده وایو فارسی کې د کلمه شاپور و پخوا په پښتو کې شازوی و شاپور هم د پښتو فارسی شریک دی ځکه مو ماغه بور لرو په پښتو کې تربور بورا نو په دې اساس په دې راغې کېدلی یم بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې اکاډمۍ ورته جوړې شوې هوتکیانو روزلې امان الله خان روزلې دغه سلسله مې را تعقیب کړې هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه چیرې وه هغو ته مې غوښتې دي چې یو اندازه ځواب وویل شي بله ډېره مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیکدو 2500 کلنه تاریخچه د پښتو درې مصرۍ د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلی نه اړیکه وم نه دروجنه وم نه زور کړه وم په دې څېړنې شوي ارواښه د علامه حبیبي اوږده څېړنه پرې کړې او د ایران محققینو هم څېړنې پرې کړې هغو غوښتې چې دا فارسي ثابت کړه لیکن پښتووالی ډېر هغه دی ډېر روښانه دی لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول داریوش د دې سیمې د 28 هیوادونو مشر و په 28 هیوادونو یې واکمني درلوده لیکن دا ډېر وسیو نظر سړی و امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي چې دنیا ته تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړونکي دي هغه افغاني سوغات راوړونکي دي چې پاچا ته یې د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفې راوړي د دې تر څنګ د اراکوزیا هیات هم دی اراکوزیا یعنی اوسنی قندهار د ګندهارا هیات هم پکې دی یعنی اوسنی ننګرهار د باکتریا هیات هم پکې دی یعنی اوسنی بلخ د هرات هیات هم پکې دی نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې هملته ورکړي دي جوړ کړي دي دا بله موضوع ده د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی لیکن پښتو کلمې پکې دي او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ مثلا د الوخات کلمه پکې ده یعنی ارواخات دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره چون په یوناني کې نه و د ښې دپاره یې نوی توری جوړ دا د پرباته کې هم همداسې دي وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي په هغو یوه مقاله ده خروشتي کتیبې خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډېر زیات پښتو لغتونه وي ځکه چې دا د دې ځایي لیکدود دی او که څېړنه پرې وشي بالاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېرې شي چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پرې وکړې او هغه هلته نقر شوې په مغو تیږه کې د دې په توري د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی دا ژبه چې موږ هغه کوو لغت پکې جوړ شي که د جوړ نه شي که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق په دې خبرې شوې دي د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونې خبرې شوې دي بیا په پښتو او پامیري ژبو خبرې شوې پامیري ژبې د آریانا ژبې دي آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلي چې اوس وړې وړې ژبې دي په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي پاتې دي د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی خصوصا د چې ی ښې هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي دا نه په ایراني ژبو کې شته نه په هندي ژبو دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده په دې یوه مقاله ده پختو د زده کړې ژبه په دې مقاله لیکل شوی چې پختو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا چا کار ورته کړی. امیر شېر علي خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د هغه د پښتو ژبې دپاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بله ځای خطي نسخې دي. په دې غږېدلی یم چې څومره خطي نسخې شته، چیرې دي، څنګه دي. د پښتو خطي نسخې د ژبې بله هغه ده. د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي. په دې کې ژبه چې زیرمه شوې. وروسته له هغې دوه قاموسونه دي، یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو گردانونه دي، او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې. دغه شل مقالې په دې کتاب کې راغلي دي، او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد. یو ډېر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی. اوغمۍ یو ډېر ښکلی نوم دی، او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي. په عربي کې 15 نومونه لري. شهر میاشتې ته وایي، د دېرشو ورځو ته. او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي، د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي. بدر د 14 شاوخوا ته وایي. او محاق هغه وروستۍ ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي. او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي. دا 15 نومونه لري. دا په پښتو کې هم شته، لیکن اوس ورک دي. اوغمۍ د دغې قرص نوم دی، دا د هغه ټیکلۍ. دا اوغمۍ د پخپله دغه کوره یې ده، د ځمکې هغه کوره دی، سپوږمۍ کوره. دا اوغمۍ ده، دا چې 14 ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړوي. سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوغمۍ. او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي، توره اوغمۍ هماغه کلمه ده. دا چې نوی راوخیږي هلال په حالت کې اوغمکۍ ورته وایي. نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته، او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي. او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري. دلته اوغمۍ جوړه شوې، د غونه اوغمکۍ هم جوړه شوې، سپوږمۍ هم ترې جوړه شوې، تروغمۍ هم ترې جوړه شوې، او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم د دې نه جوړه شوې. په دې یو بحث دی، او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري، او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی.
ډېره مننه استاده. کور مودن
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج سوي دي. که چیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي، داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کېدای شي منکر کس پړ، ملامت او ملزم وګڼل شي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي الولي اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې.
د ترکیه د خلکو یو کیسه. یو ورځ هارون رشید په بدله جامه کې له درباره راووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال دی. دی چې په ښه آس سپور و ډېر اوږد مزل یې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو. په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته. خلیفه یو 2 روپۍ له جیبه راویستلې ور وای چولې، خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل. راتاو شو ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي. شل ځواب ورکړ بصرې ته. خلیفه له آسه راکوز شو، شل یې په غېږ کې واخیست، په آس یې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست. دواړه د بصرې په لور روان شول. ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم. شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي. خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې رانه نوځې، ولې داسې کوې؟ شل بس دا یوه خبره کوله، که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه، او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي. خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغون شي او هر یو به ووایي چې له شل خوراکي سره ظلم وشو. که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي، بیا به یې همدا عادت شي، ډېر نور کسان به هم وځوروي. نو شل ته یې مخ واړوه، ویې ویل راځه قاضي ته ځو. دوی چې قاضي ته ورغلل، هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و. له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه. قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې دا نن ورنه ورکه شوې او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده. قاضي سوداګر ته وویل شاهد لرې؟ سوداګر ځواب ورکړ نه. او قاضي دواړو ته وویل تلا ما ته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضي له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی؟ هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضي بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب را څخه چاپټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب دیده دی. قاضي لیکوال ته وویل شاهد لرې؟ د ځواب ورکړ نه صاحب. قاضي وویل کتاب دی له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضي له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل څه دی؟ خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ، خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دا وایې راباندې وکړه چې آسی خپل دی. قاضي شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې؟ شل وویل قاضي صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی، دا آس لا بیان و چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم، دا آس خو زما لاس و پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایا پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم. دغه وخت قاضي له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لرې؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضي وویل چې آس دې نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضي چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضي عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزه د پښو په لوڅو تلو یا شل درې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضي وویل ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی، خیاط چې د دروغو قسمونه خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دورې ووهئ. وروستی نوبت د خلیفه او شل و. قاضي شل ته مخ واړوه، ورته ویې ویل د نیکۍ ځواب دغه سوي لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهېږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضي خلیفه ته مخ واړوه، ورته ویې ویل مسافره آس دې خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خو مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی، ورته ویې ویل قاضي صاحب ستاسې قضاوت ډېر خوشاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضي ورته مسکی شو، وی ویل دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا تاوان اوریدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده. ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه. پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سر وکار دی. خلیفه ورته وویل، ښه نو د کتاب مالک دې څنګه وپېژاند؟ قاضي ځواب ورکړ، د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډېرې سولیدلې او لوستل شوې معلومې دي. پوه شوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري، نه خیاط. خلیفه وویل، ډېر عالی ډېر عالی، اوس د راته ووایاست چې زما په بېګناهي او د شل په ملامتي باندې څنګه پوه شوې؟ قاضي ورته وویل، د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لار وه. ستا او شل تر راتلو د مخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تېرېدې آس غاړه در هسکه کړه او درته وشڼېده، چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي. خو کله چې شل تېرېده هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل، ستا پوهې او حکمت ته مې سلام دی. قاضي صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همدا اوسه قاضي القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څه موده لمخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټری اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د دکتورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو دکتورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکتران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په سطحه فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټرانو به وي، چې فکر کوم په پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته. په نورو څانګه کې ډېرې کمې دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمې دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یو ډاکټر لرو، اغلی زیوار ده.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم چې پیل کړی دی چې باید دکتورا واخلی، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د دکتورا د اخیستلو لپاره څه پکار دی، کوم اسناد پکار دی، او دکتورا معمولا چیرته دوی اخلي؟
دا فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د دکتورا پروګرام را پیل شو، چې هغه استادانو ته ځانګړی شوی وو، چې د کابل پانتون د پښتو څانګې لستانه استادان او د دری څانګې هم لستانه استادان د دکتورا پروګرام شروع کړی دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کاله مخکې لاړ نشي، نور مسلین جذب نه لري، او کویم لري دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امتحان اخلي. په کې ډیر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شاته
تدریس بیا څوک کوي؟
دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیور، او همداراز استاد وادمال صاحب. دا درې کسان دغه دکتورا پروګرام مخته بیایي. او په دې خاطر چې زه پوهېدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی، نور ما وغوښتل د دینو دوستانو سره مشوره وکړه چې پېښور پوهنتون کې که امکان و چې زه دکتورا پروګرام شروع کړم. بیا هلته استادانو د پښتو څانګې مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله صاحب دوی ماته مشوره راکړه، وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودی نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د دکتورا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې دکتورا ته ځان کاندید کړي، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلوم وی د ماستری ډیپلوم او ترانسکریپت وی البته د ټول په انګلیسي ژبه کې وی او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وی او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وی ځکه چې د زمونږ ملي ژبه ته دوی نه مانی ځکه اسلام آباد ځایونو ته د اسناد وړل کیږي باید په انګلیسي ژبه باندې وی او فکر کوم 50% نمرې پوره شوي وي یا 80% به وي نور همدغه اسناد ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه څنګه تاسو اوس فرزند دلته یاست او درسونه به په پېښور کې تاسو په ځای پېښور ته هلته درس لپاره
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کښېنئ او څه زده کوئ خو بیا هم تاسو لاره وایي لرې ده او دا د هر چا په خپله زیار پورې تړلې ده. تاسو کولی شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کښېنئ بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه د سره یوسئ په کابل کې درس وایئ بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو هغه بیا د هر محصل په خپل زیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولی شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکترا واخلي.
ریسرچ چې کوې موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا په د استادانو په مشوره باندې ټاکي خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چا ته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي د یو بل په مفکورې سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې دکتورا واخلئ په څه باندې به کار کوئ څه د تحقیق موضوع؟
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی ځکه چې زه زړه نازړه وم چې ما کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه هملته کیږي په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به شو پیلیږي نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکم تر هغې ځان سره فکر وکم چې کومه موضوع ما ته ډېره په زړه پورې ده چې زه په همغه موضوع کار وکم او کولی شم چې په ډېر کم وخت کې ښه څېړنه وکم البته د استادانو په مشوره.
څو سمستره به لولئ؟
اصلا خود دوی وایي چې پی ایچ ډی یا دکتورا څلور کاله ده خو بیا پېښور کې وایي یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولی شي. حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کوي تاسو کولی شئ چې په دوه نیم کاله کې خپله دکتورا خلاصه کوي.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید
دوی داسې ویل چې مونږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذونو استفاده کوله فکر کوم چې څو ماخذونه په دکتورا کې به کار ډیر وي او خو بشپړ تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي او په دې باندې څو کسه استادان تقریز لیکي مثلا په ماسترۍ کې مونږ یو استاد به نظر ولیکه او په هغې کې وایي د بورد غړي دي څو تنه ډاکټران دي هغه کینی دوی نظر پې لیکي او همداراز د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري نور همدا کارونه لري.
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا هڅه نه کوي د دکتورا د اخیستلو؟ هر کال ګڼ محصلین فارغېږي حتی ډېری ماسټري نه کوي بیا دکتورا خو په ځای پرېږده. مشکل په څه کې ده؟ یعنی څه مشکل موجود ده او که مشکل نه وي د دوی خپله زړه نه کېږي نور څه عوامل دي؟
کېدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډېر خو به نه شم ویلی یا د تعلیم ډېر شوق نه لري یا کیدای شي چې مادي ستونزې ولري غواړي زر وظیفه واخلي کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري نشي کولی چې خپل د لوړې زده کړې ته مخه کړي مثلا ماستري یا دکتورا ته. ما په اند فکر کومه چې دوی به ستونزې لري نشي کولی یا به لیوالتیا نه لري چې ډېر درس وایي نور.
د ماسترانو شمیر در معلوم ده چې څومره پیغلې ماسترانې دي؟
فکر کومه مونږ لسمه دوره د ماستری مونږ وه چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 شپږ کسان وي چې 50-60 تنه دوه کاله مخکې وي دا دوه کاله وروسته اوس فکر کوم چې 60 تنه اوښتې وي او اویا یا پنځه اویا کسه ماسران به مونږ په کابل کې لروز د کابل پانتون فارغ شوي دي او که په تعلیم تربیه پانتون هم داسې ځینې استادان ماستری لري هلته به یې ویلي وي دغه دقیق حساب ماته نه دی معلوم خو د کابل پانتون همدومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي
آزادی
رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال 12 سره چې ولس اجباړي او یوې شعری ټولګه وا چاپ شول. د کاغلی یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبی جایزه هم وګټله. کاغلی یاد اکثرا غزل لیکي او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسائل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل: حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې ښار کې، حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې ښار کې، د روح او د وجود ترمنځ جګړه ده په دې ښار کې. پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بې پلونو ګرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، بیپلونو گرد وهلی می دزد لار پرتا دا، جذبه دشوندانه چنگ سڑه دا پا دی خار کی. دا خلق اوز د نویو کیفیاتو پتلاش دی، درزا دا محبت کسا زړه ده په دې ښار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کی پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې. آسمان غبار کی پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې.
چپ فرے بو خڑا، چپ فرے بو خڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بو خڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بو خڑا، چاد चलवल ओ खड़ा चाप चलवल ओ खड़ा चापन खरो खड़ा जे हया न बेचनी दुनिया हो खड़ा चाप फरे बो खड़ा चाप दो को खड़ा जे हया न बेचनी दुनिया हो खड़ा चाप फरे बो खड़ा
شملو او خڑا چاپ شملو با